السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره د افغان راجستر شوو کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي راډیو خبریال ته هم رسیدلی ویل شوی چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر دیرشمې د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده غځوي. پاکستان کې 1,300,000 افغانان راجستر کارتونه لري. 300,000 کډوال بیا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. د پاکستان د حکومت ادعا له مخې څه باندې 1,000,000 افغان کډوال هلته ناقانونه اوسېږي چې دوی ایستلو ته ژمن دي. پاکستان د تیر کال له نومبر راهیسې شاوخوا 5,500 افغانان چې د دوی په ټکو بې اسناد دي له خپل خاورې را ایستلي دي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې زیاته کړې چې د قربانیانو 80% کې ماشومان دي. د دې ډلې د راپور له مخې 55% د لوبو پر مهال او 15% د اوسپنې د راټولولو پر مهال مړه او ټپیان شوي. کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چاودنې له لحاظه تر ټولو زیانمنونکي ولایتونه پیژندل شوی دي. په بدخشان کې د پسونو یو رمه چې شمیر 1,500 ته رسیده له غره څخه خویدلې او تلف شوې ده. بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې پیښه د نسی ولسوالۍ اړوند یوې غرنۍ سیمه کې شوې. امیری ویلي چې دا 1,500 پسونه له 1,400 متري غره لاندې لوېدلې او څښتنانو یې ویلي چې 40,000,000 افغانۍ تاوان کړی. تر اوسه د پیښې اصلي لامل نه دی معلوم، خو اټکل کیږي چې رمه به د شپې تیاره کې د لیوانو له لاسه توریدلې وي او د تیښتې په وخت کې له غره لاندې لوېدلې. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اسرائیل پاوز د غزې تلانګې له هغې سیمې د خلکو د وتلو امر کړی چې د بشري زون په توګه بلل کیږي. پاوز ویلي د حماس د جنګیالیو پر ضد عملیات پیلوي، نو ځکه یې د دې سیمې خلکو ته د وتلو امر کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل پاوز ادعا کړی چې حماس له دې سیمې د اسرائیلو په لور د راکټونو د توغولو لپاره کار اخلي. په بشری زون کې ختیځه برخه مواسي هم شاملېږي. ګڼ فلسطینیان د اسرائیلو په تیرو شاوخوا لسو میاشتنیو بریدونو کې څو واره د امن سیمو د لټون په هدف له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سي په وروستي نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د دوشنبه په ورځ د جولای په 22 نیټه د کرکټ بورډ په خبرو شوې خبر کې ویل شوی دی چې د آی سی سی په کلنۍ غونډه کې چې په سریلانکا کې ترسره شوه، د نورو کرکټ ادارو د مشرانو ترڅنګ په کې د دې ادارې مشرتابه هم ګډون کړی و. خبر زیاتوي په یاد ناسته کې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د وروستیو لاسته راوړنو ستاینه وکړه. د غراس په خبره کې راغلی چې افغان لوري د سویلي افریقا، نیوزیلند او ویسټنډیز د کرکټ له مسولانو سره تر چمپیونز ټراپې وړاندې د لوبلړیو د ترسره کولو خبرې هم کړي، خو د دې خبرو نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د ځایي خلکو او پولیسو لخوا زورول کیږي.
زما پلاری بندي کړی، کم ته یې وړی او لا معلومه نه ده چې څه به کیږي. مور می ویل چې کله کم ته لارمه پولیسو له خلکو سره بد چلند کاوه.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان وایي لا هم په ویره کې ژوند کوي. پاکستان کې د یو پوځ یو افغاني کارکونکی وایي
متاسفانه
نظامیان اکثرشون اینجا لبد مرغه اکثر پوجیان دلته په پټه او ویره ژوند کوي، او که خدای مکړه وشړل شي د پولی هغه غاړي به ژر تر زره و پیژندل شي.
غزنی کې لزده کړو محروم یو انجلې نور انجونو ته وړیا ټولګي پرانستي. خوست کې مو بیا د غز د کوونکې لکسي خبره وچه پندیتوب کا وخو په کانکور کې تپته بریالي شوی.
مسګړې دې دې پر مې وګنل چې خپل ځون ورسوم درسو هیواته د خدمت وړ وګرځم کښوارونه سی وګرځم امریکور پته کیږي.
او د ازادي رادیو مشر روسیا کې د نیول شوی خبريالې آلسو کورماشو یو په اړه د یوې روسي محکمې حکم غندلې دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس راځو د دې ساعت د خبری ټولګه د سر راپور ته. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په وروستیو څو ورځو کې د ایران د ځینو خلکو او پولیسو لخوا ډیر زورول کیږي. د افغانانو د زورونې او ورسره د بد چلند پیښې وروسته له هغه ډیرې شوې چې لږ تر لږه دوه ایرانیان په دو جلا پیښو کې د افغان کډوالو لخوا وژل شوي. تفصیل له صفی الله سنگزی اورو.
دا وروستۍ ورځې د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په اکثرو ښارونو کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د پیښو په اړه شکایتونه کیږي. تازه د تهران په 15مه سیمه کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې ژر تر ژره له هغې سیمې ووځي که نه په زور به له سیمې افغان هېواده وویستل شي. دا خبرداری چې پخوا له رسنیو عکس هم خپور شوی په یو لوی بنر کې چاپ شوی. په خبرداری کې زیاته شوی چې افغان کډوالو ته باید په هېڅ صورت کور او یا موټر په کرایه ورنکړل شي که نه له سرغړوونکو سره به چلند وشي. معلومه نه ده چې دا خبرداری د سیمې خلکو ورکړی که چارواکو، خو افغانان د پولیسو او چارواکو له خورا بد چلنده شکایت کوي. یوې افغانې میرمنې نرګس موسوي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل بوډا پلارې پولیسو نیولی او په کیمپ کې په خورا بد حالت کې بندي کړی.
زما پلارې بندي کړی، کم ته یې وړې او لا معلومه نه ده چې څه به کیږي. مور مې ویل چې کله کم ته لاړمه پولیسو له خلکو سره بد چلند کاوه. د ما په پلار سربیره سلګونه کسان هلته وو. په دې ګرمه هوا کې سل کسان په یوه اوسپنیز قفس کې ساتلی.
پخوال رسنیو هم یو شمېره ایرانیان له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې کوي. په ایران کې وروسته له هغه له افغانانو سره د خلکو او امنیتي ځواکونو د بد چلند شکایتونه زیات شول چې ویل کېږي په لږ تر لږه دوو پیښو کې دوه ایرانیان د افغان کډوالو لخوا په شخړو کې وژل شوي. وروستۍ پیښه د تسنیم دولتي اژانس د راپور له مخې په تهران کې تېره اونۍ شوې، چېرته چې درې ورونه د چړې په ګزارونو د یو ایراني د وژنې په تور بندیان دي. ویل شوي چې دغو افغانانو له وژل شوي ایراني سره د برېښنا د بیلونو په سر لانجه کړې وه. تر دې مخکې د ایران په فارس ولایت کې د سیمې د خلکو لخوا د یو شمېر افغان کډوالو د کورونو د سوځولو راپورونه هم خپاره شوي. ویل کېږي د افغان کډوالو په کورونو باندې وروسته له هغه یوه ډله قهرجنو ایرانیانو برید وکړ او اور یې ورته کړ چې د یوه افغان کډوال لخوا په شخړه کې یو ایرانی ووژل شو. نه ده معلومه چې دغه 18 کلن افغان ځوان ولې د خپل هوټل مالک وژلی، خو مخکې اکثر افغان کارګرو شکایت کړی چې د کار څښتنان یې په وخت او پوره پیسې نه ورکوي. د فارس په خور سیمه کې میشت یوه افغان کډوال د کډوالو د کورونو د سوځول کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم منطقه بسیار خشوگی شدن و خانه از وارا و خانه چندی نفان و دیگر را با آتش کشندن.
ایرنا آژانس د پولیسو په حواله ویلی یو کس دوی تزان تسلیم کرده او اعتراف کرده چې د خپل هوټل مالک پشخره کې وژله. د ایران منتخب جمهور رئیس مسعود پیزشکیان هم څه موده مخکې ویلی د افغانانو د راتګ مخه باید ونیول شي او هغوی چې هلته میشت دي نړیوال سازمانونه مکلف دي له ایران سره د هغوی په ساتنه کې مرسته وکړي. له ایران او پاکستان ورځ تر بلې د افغان کډوالو د راایستلو پروسه شدت مومي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت یک شنبه پر از له ایران سره باندې 3200 افغانان راایستل شوې.
و موردل چې په ایران کې میشت افغان کډوال وای په روسي څو ورځو کې د ایران د زینو خلکو او پولیسو لخوا ډیر زورول کیږي. دا وروسته تر دې چې هلته د افغانانو لخوا د لک تر لګه دوه ایرانیانو د وژلو پیښې راپور شوې. بلورته د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټه دا کوي چې د تیر جمهوریت نظام پوځیان له تیرو دریو کلونو راهیسې د ناقانونه وژنو، شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخامخ دي. یو شمیر دغه افغان پوځیان چې پاکستان ته تللي هلته هم آرام نه دي او وایي چې په دې په ډېرې سختۍ او پټه سره ژوند کوي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې ادا کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې له نږدې دریو کلونو را په دې خوا د دفاعي او امنیتي سکتور سلګونه افغان پوځیان په پټه توګه وزل سوي، تری تم سوي او په مرګ ګواښول سوي دي. دغې کمیټې په یوه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه یې خپره کړې ویلي چې دغه پوځیان لا هم د طالبانو له لوري په ناقانونه توګه د وزنو، شکنجو او نیولو له ګواښونو سره مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغو پوځیانو معلومات چې د تیر جمهوري نظام په ډیټابیس کې ثبت و او دغه ډیټابیس چې اوس د طالبانو په واک کې دی. په وسیله د دوی د کورونو موندل طالبانو لپاره اسانه کړی دي، خو د طالبانو د حکومت وینډویانو وړاندې تل دا ډول دعوی رد کړی دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دفاعي ځواکونو یو غړي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې ډول ډول شکنجې ورکړل شوي دي.
ما په تیرو میاشتو کې څه دردونه چې تیر کړل ټول لاړل تیر شول، خو د هغه وخت هغه ترخې صحنې به مې تل او د ژوند تر پایه ودردوي. درد په دې خاطر وایم چې هیڅ ګناه دې نه وي کړې، خو چې در باندې ظلم وشي او شکنجه شي تر څو په ګناه اعتراف وکړې په داسې حال کې چې تا هیڅ جرم نه وي کړی.
د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې پخواني افغان پوځیان په ځانګړې توګه ښځینه د امنیتي ګواښونو تر څنګ د بېوزلۍ، بېکارۍ، رواني ستونزو او د دې فشارونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. وړاندې راغلي چې د دغو پوځیانو یو شمېر یې چې له خپلو کورنیو سره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي، هم له اقتصادي ستونزو، بې برخلیکه حالت او د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې د مخکنیو دفاعي ځواکونو یو غړي سمونوال لطیفې شجاعي ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه
نظامی ها اکثرشون اینجا هستن، ایشو پود زندگی میکنن با ترس. لبد مرغ اکثر پوجیان دلته په پټا او بیره ژوند کوي، او که خدای مکړه وشړل شي د پولی هغه غاړي به ژر تر زره وپیژندل شي او آن د وژلو او بند کېدو لږ وخت سره به مخ شي.
د افغانستان د پخوانی پوجیانو د ملاتړ کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پخوانی پوجیانو د نیونو، شکنجو، وزنو او د شتمنیو او وسایلو د مصادرې د مخنیوي لپاره دی پر طالبانو فشارونه وارد کړي او د تعامل په نوم دي له طالبانو ملاتړ نه کوي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د سویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې تل دا ډول اداوي رد کړي او ادعا کړي چې د خپل مشر د فرمان له مخې دوی عمومي عفو ته ژمن دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونماد روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې دغه سازمان د بشري حقوقو برخې په 2023 کال کې د افغانستان د بخوانیو امنیتي او دفاعي پوځي ځواکونو د غیر قانوني وزنو، خپل سارو نیونو، شکنجو او بد چلند پیښې ثبت کړي دي. یونماد د 2023 کال په جولای کې هم یو راپور خپور کړی و چې د طالبانو د حکومت له لوري د بخوانیو پوځیانو او دولتي کارکوونکو د بشري حقوقو د سرغړونو 800 پیښې ثبت کړي چې 283 د ناقانونه وزنو پیښې وي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هغه مهال د یونما دا راپور رد کړی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزنی کې له زده کړو پاتې یو انجلۍ نور هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې دي وړیا د زده کړو ټولګی جوړ کړی. یاد انجلۍ چېر بابا بیانی نومیږي، وایي چې له دې ټولګي موخه د کلي نور نجونو ته زده کړه ورکول دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
من خیلی مشکلات، خیلی سختی ها رو در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات، با خیلی سختی ها توانستم ادامه بدهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره د زده کړو وړیا ټولګی جوړ کړای دی. ربابا په لسم ټولګی کې وا کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه خوانځي ته لتلو راوګرځول شو. هغه ازادي رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپل هڅو ته دوام ورکړای.
در قدم نخست همگی فکر میکردم که ما
پلومریو کی ټول فکر کاوه چې زین شم کولای، مگر غختل لاست راوړل دي مو کولای شو هغه څه چې غواړو تل لاسې کړو. هیڅ کله نه ناهیلی کیګو او هیڅ کله ماته نه منو. کولای باران تل لتور ورځ سره خرابريږي،
سیاحترین ابرها به وجود میآید.
رباب زیاتوی چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم ښوونځی د خپل کلي د نورو نجونو د باسواده کېدلو په نیت جوړ کړی دی. نوموړی چې هر ورځ له شلو ډېرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي، ازادي راډیو ته وویل:
منطقه ما متاسفانه از بازار و از
زموکسیما له بازار او درسي ځایونو څخه ډیره لري ده. له همدې عمل او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې د پریکړه وکړه چې خپله سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم،
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا وایي د هغې په کلي کې ډیرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګی یې وربند کړي، خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډیره لیوالتیا لري، د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګی د ښوونځي ځای نشي نیولی، خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګی هم ورته جوړ شوی. وحیدا چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده، ازادي راډیو ته وویل
لمه کمرغه زموږ لپاره د هیلو یو کړکی خلاص شوه، او د یوې نجلۍ لخوا د ونې لاندې موږ ته زده کړه ښودل کیږي، او دا زموږ لپاره یو لویه هیله ده چې مخکې ولاړ شو او موږ دلته پراتلو سره ډیر هڅول کیږو او روحیه اخلو.
د دې ټولګي یوې بلې زده کوونکې محدثې هم ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان په ولری پرتی سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې موږ د ښوونځي او دروازې تړل شوي، روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې. خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بیرته هیله پیدا کړه، بیا مو درس ویل پیل کړل. دا ټولګی زموږ لپاره روښنايي شوه چې تیارو کې له موږ سره مرسته وکړي، او له کله نه چې د کورس او د ټولګي ته راغلي یو، هیله مو بیا راژوندۍ شوې دي.
طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي، او شاوخوا دو کلونو راهیسې یې پوهنتونونو ته هم نه پرېږدي. د طالبانو له پرله پسې بندیزونو وروسته یو شمېر افغان ځوانان او فعالانو کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړي، چې د ربابې بیانی له زده کړو ملاتړ ټولګی یو له هغو دی.
اوریدونکو، په غزنی کې د ربابې بیانې لکسین ورزو خوسته حالت، هغه زلمکای د کانکور په ازموینه کې تپ ته بریالي شوی چې د خوندې ترڅنګ پندیتوب یا جوالیتوب کاوه. دا چې د بریالیتوب راز پسې کې د زموږ همکار نجیب الله لوخیل ورسره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی.
ماشومتوب، تنکی ظلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دورې دي چې هر کس امکاناتو او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوښيږي. خو بیا د واجد الله په شان داسې کسان هم پکې راڅرګندېږي چې د ځواني پر خوند او حواس پخک دي. واجد الله له غریبۍ په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي، او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 378 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون تپ پوهنځي ته د بریالیتوب ویار لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته، او که څوک فکر کوي هم ډېر غلط. موږ ته د کندرون ډېر په تامه وینې، ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې مو د یو چې چیرته مو د چې خوسته پنځه ته نه دای په خندي کې وړر خواخو مو سګړې دې پر مې وګڼل چې خپل ځون ور سوام درسو هیواته د خدمت ور وګرځم، که شوارونه سی وګرځو عملی کور پتې کیږي.
واجد الله په خار کې لکار او مزدوري ورسته د وچه خوړې پسیمه کې د توي لخوي تیګو او خټو جوړ کور ترازی، د دمې پر ځای تر نا وخته کتاب ګوري، او قرار قرار خپل ورتیا ای بی داس کچ ترسوي چې پایلې نور ځوانانو ته حیرانوونکی ګرځي. د واجد الله پلار دینه ګل ویل
ساتلې تلیفون ته وکړه زه دې کوم یو دې ډېر ښه کول شم مو بیا دا وکړه تم چې خدای ټول مون او غنون دا چا بچی دي دا سي دي لګي مون خپل بچی دا ټول دا سي کوم یو کې دا افغانستان ډېر روبل دی زبل دی چې دغه خدمات وکړه دا خپل خو درو.
واجد الله د مخ کې لري چې وچه خوړه کې ځان ته څو کوټې او وړه حویلی راتاو کی. د هندوانو په کلي کې د زنو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل، او لومړنۍ زده کړې هم هلته کړې دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړنۍ ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې بوم کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدین په موټرو کې راوړل، په موټرسایکل باندې به راوړل، وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه آرام ژوند درلوده. د وجدلار کام په بازار کې غړې نه چلاوله دی. وجدلار کام د فکر او زن خپل کورنۍ اقتصاد ته نه و، یوازې د تعلیم فکر به ورسره و. خو دوی بیا هم پاتې برته له وجدله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره و تر اخره پورې، او دا نن په ډیر ویاړ په افتخار په ډیر خو نمرو د خوش شیخ زید ته پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د جولای 28 د ازموینې ملي ادارې د 1403 مریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړې چې اتل خان رحیم زوی د 395.1 شپیته نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ، چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12 ټولګیو څخه باندې 90,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و، چې د دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو را سره اوسې په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس یو نړیواله موضوع را اخلو. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو مشر سټیفن کاپوس د بندي خبريالې آلسو کورماشي و په اړه د ویروسي محکمې وروستۍ پریکړه غندلې او هغه په عدالت باندې ملنډې بللې. تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو.
پر آلسو کورماشي و د شپږ نیم کال بند محکومیت پاسل کې د جمعې پورز د روسیې په کازان ښار کې د محکمې لخوا اعلان شوه. اسوسییټډ پریس آژانس ته پرون دوشنبه په دې تړاو چارواکو خبر ورکړی او هم د محکمې ځینې اسناد په لاس ورغلي. د آزادې اروپا آزادې راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې د آلسو کورماشي و محاکمه او حکم پر عدالت ملنډي بللي او غندلي دي. غالي کاپوس په خپل بیان کې ویلي کورماشي و ډیره مخکي باید خوشی شوی وای او خپل کورنۍ او ځان سره یو ځای شوی وای. کورماشي و چې د امریکا او روسي دوه ګونی تابعیت لري د آزادې رادیو د تاتار بشکیر څنګه لپاره کار کاوه. هغه دوه لوڼې لري او خاوند یې هم په آزادې اروپا رادیو کې کار کوي. کورماشي و د مې په وروستیو کې له زندانه په خبرو کې چې رویټرز او سوتا خبري اژانسونو خبري کړي، د دې پوښتنې په ځواب کې چې وروستۍ واره له خپل لوڼو سره کله خبري کړي ویلي
ورستای وار می په اکتوبر کې ور سره خبرې کړې وي. زه د ټلیفون او لیک استولو اجازه نه لرم. په هر شپږو هفتو کې زینی لیکونه راځي. صحت می هم ورستر بلې خرابېږي. د زندان شرایط بدل شوی. زه اوس یو لوی کوټه کې د لسو نورو بندیانو سره یم. بشوي اوبشي
کامل نه دیس چوي. آلسو کورماشي و د 2023 کال په اکتوبر کې په دې پلمنی ول شي و چې ګواکې د روسیې د پاوز په اړه معلومات ټولول خزانه د بهرنی ایجنټ په توګه نه وسبت کړه. د قانون لمخې چې د اوکراین د اشخړې په اړه هر ډول بیان جرم ګڼي، پر آلسو د روسیې د اردو په اړه د ناسم معلومات خبرولو تور هم لګول شو. کورماشي و لمړی 2023 کال کې د خپلې ناروغي مور د لیدو لپاره روسیې ته تللی و او بیرته راستنېدو پر مهال د همغه کال جون میاشت کې د کازان په نړیوال هوایي ډګر کې ودرول شو. چارواکو د هغې امریکایي او روسي پاسپورتونه ضبط کړل او د امریکایي پاسپورت د نسبتولو په خاطر جریمه هم کړه. آلسو چې کله د خپلو پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره په تمه وه، په اکتوبر کې په نویو تورونو سره ونیول شوه، هغه تورونه چې آلسو د هغې کورنۍ او ازادي راډیو یې بې ځایه بولي. پر آلسو سربیره روسیې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال ایوان ګریشکوویچ هم د جاسوسۍ په تور په 14 کالونو بند محکوم کړی. آزادي اروپا راډیو په وار وار د آلسو د خوشي کولو لپاره غږ پورته کړی، خو روسیې هیڅ نرمښت نه دی ښوولی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی. خو رازو دې راپور ته چې په جرمنی کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر فعالان وایي په فرانکفورت ښار کې د دوی پلان شوی اعتراض د ځینو کسانو لخوا ګډوډ شو او د دوی په ټکو ځینو کسانو چې لمخکې نه د دوی له پلان مطابق نه وو د پاکستان پر قونسلګری باندې بریټ کړی دی. تفصیل له عبدیس بوګمیناور.
وروسته له هغې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمیر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل، اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوی د سیساوه دوی زیاتوي چې د المان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازه وروسته په پام کې و چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سولهیز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم یو مسؤل او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي رادیو ته وویل
دا خپل دا د سیسچ وو د پاکستان خوا څخه ودا زده خوا څخه ودا یلته دروازې خلاص پرې شوه. دا په موږ پسې دا ګرځي نو موږ غشتنه و نو موږ غشتنه پر اساس نو موږ دا څه غشتل تاسو خبره چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو. موږ دې تم دا غوړ کړی چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو. پرون ګډوډي چې راغلي او دا د دې خوا څخه خپل هغه کسان وره غشتل چې موږ دا رین راته خلال ورته واچي او موږ دا رین راته بلې خواته یوسي نو دروازې خلاص پرې شو. په دې وخت کې
یو افغان کډوال چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاص وو چې هغوی خاص فساد تلمن وهله چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغت اور وخلې وي هغه د پاکستان خپل فالسي ده. موږ داسې هیڅ چا ته اجازه نه ده ورکړي او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کورته یا د چا دروازې ته توهین وکړي. او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوی په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشن بې په ورځ د جولای په 28مه په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلای او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د المان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای شلم ماشان به ماخام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمیر خواشین یو قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپلې میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونې په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړي چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو په رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړای. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 18مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 20مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي. نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپل سوداګریز اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري. یوه ګټه به دای چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي.
سلامونه علیکم. هله عبدالباقی افغان ملیم د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډي هیوادونو د خپل مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو سره خلک ډېر لیدل دي، خلک ډېر بے وسله دي. نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي، د عمر د خلک لري بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنم دا د ده او هلم دا ده چې حکومت باید تداس شنه سره تو تعامل کوي تر څو هوادوال فارم او څه نرخونه سره گزاره وکي او شی واخلي خرڅ کړي.
السلام علیکم زملا جنمات پیروز د قشرو دسا خبر کوم. زموږ وطنوال ډیر ستړي دي او داسې ستړي دي. زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي. زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله هر روزه ایران ته اوړي او کورونه دغسې پرېږدي اولادونه یې در لاس نیولي. که زموږ سره مرسته وسي ډیر به ښه وي او موږ به ډیر سره ستړي وي. بیا زموږ د مظلوم خاشرود خلک بیخي ستړي دي او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې. زموږ کښتونه یې راباندې بند کړله. موږ په ډیر یو هاو بیخی زمرد خاشرود خلق بیخی ستری دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې دی وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس په مکړی د خبرونو لنډیسته د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره د افغان راجستر شوو کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي راډیو خبریال ته هم رسیدلی ویل شوی چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر دیرشمې د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسېدلې چې د دوی په وینا اته اتیا فیصد ماشومان دي. په بدخشان کې د پسونو یو رمه چې شمیر یو نیم زرو ته رسیده لغره خویدل او تلف شوې ده. تر اوسه د پیښې ډیر جزئیات نه دي معلوم خو اټکل کېږي چې رمه به د شپې په مهال لیوانو تر هېدلې وي او د تېښتې په مهال لغره خویدلې. د اسرائیل پوځ د غزې تړانګې له هغې سیمې د خلکو د وتلو امر کړی چې د بشري زون په توګه بلل کېږي. په بشری زون کې ختیځه برخه مواسی هم شاملېږي. ګڼ فلسطینیان د اسرایلو په تیرو شاوخوا لسو میاشتو بریدونو کې څو واره د امن سیمو د لټون په هدف له خپلو مینو بې ځایه شوي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی په وروستي نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د آی سی سی او د کرکټ د نورو ادارو غونډه په سریلانکا کې ترسره شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون تشکیل له 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غیزمنه مبارزه د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې اتحاد د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کورن خراب شوی ګزاري مرسته وي خراب شوی د 35 کال کې کورن خراب شوی دا د ودانۍ او مليان سره بعد وخت موږ کې بعد وخت په مابس کې بس وخت په کم کې وسته.
دا چې د بیا اتحاد یاري لپس عوامل څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
دی او ډاکټر توسیا یو معتاد چې دی لا صفه ته لار نسی دا د چیت پس له تداوینه معتاد باید هغه محیط هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغه نه ځان دې وساتي.
د جاوید په نوم یو بستری معتاد وای چې میرمن میراته وای یا نشه خوشی کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل نه شخړې راځي ډېر سوند راځي. بعضی وخت میرمن وای چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا د نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې سردار د پوهنتون د څلورم کال محصل وي خو یو ورځ د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو دا به په ډرامه کې ووري.
هلکه ودرېږه شور ونه خوري.
د دغه قومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صرف مطالعه مې کوله.
ته پورته شه تر پوله نه لیدل شي پټ کړه
زه به هیڅ هم نشته ده دا له وګورم
تا غوځي وګورم
اوس پرونه په راپور پیل کوو د طالبانو حکومت له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و خو د دې کمیسون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون جوړ شي لبلی خواز مکوال او بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیايي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون په 1996 کال د جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو چې په خپل جوړښت کې 15 وزارتونه او ریاستونه درلودل د دې کمیسون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه او په کال کې به یو ځل غونډه کوله اوس د طالبانو حکومت دا کمیسون بیا جوړ کړی خو د دې کمیسون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون درې عمده هدفونه لري
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه او د روږدو کسانو درملنه د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي
په خوا د دې کمیسون اړوند وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې و چې د نشه یي موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو د متاجرو د درملنې لپاره امکانات ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی ځکه د زراعت وزارت لوړ زده کړو وزارت عامې روغتیا وزارت د پوهنې وزارت حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشه یي موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې کلیدي رول درلود د دې تشکیل څخه ایستل شوی دی د زراعت متخصص او زمکوال محمد ایوب رفیقی وایي چې د کوکنارو د کښت تولید او قاچاق منع کولو دوام د لنډمهاله مزمهاله او اوږدمهاله پرمختیايي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري
یو مانګي غواړي په ملي سطح باندې چې وکولای شي متحد ټیم سره برابر کې او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتره رویه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته ارزه کړي دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجود دوی اوبه نه لري دوی کولی کیمیاوي نه لري دوی سم تخم نه لري نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه لري هر ولایت ځان خپل اقلیم لري دا مطالعات باید وشي
د طالبان حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون جوړوي چې د دوهې په درېمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود خو دا چې د طالبان حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې د دوی د لارې وسي دغه ډول دریځ د دې سبب شوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښی
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون تشکیل د 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر مور ځوان وي بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کوي ځکه کوم څه بدبخت شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کزای چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او ادو کې د مونګه پوچ کړو اپونه د مونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله نشور ودی ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورکړي درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او مرسته
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور کورنۍ او د اوسېدو ځای نه لري. له دې کورنیو څخه یوه هم د محمد کورنۍ ده چې د ده تر احتیاط وروسته یې د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د مېرمنې له مرګ سره سم یې د کورنۍ ټول غړي سره جلا سوي دي. زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کیسه راخستې چې په ګډه یې اورو.
کراچ په منطقه کې وړي اخشان مسکول
محمد په څلوېښت کلنۍ کې د کار لپاره د ایران کراچ ښار ته ولاړ او هلته تر احتیاط وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد. محمد یوه لور او درې زامن درلودل. ده به د هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله مېرمن او دوه زامن هم معتاد کړل. دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د مېرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري. نکته یو کال کېږي چې محمد له خپلو دوو اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي. د خپل یوې لور او یو زوی د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د محمد مشر زوی تواب د خپلې کورنۍ د بدمرغۍ له امله خپل پلار بولي او ادعا کوي چې د ده له امله یې ټوله کورنۍ معتاده شول.
دته مې ونسب کو چې له کا بابا جان له کې له کني له کا اخر دای څه چې ما فکر مو خدای دی وبښي هغه ورسره عمل وسو بیا پسې دې زما ورو متاس کور کې بل مشر نو زما شر ما درې کارونه تر سترګو ویني وښ کې ته درې چې ما ودي ته نه عمل مکو مکو ته يم ځکه خرڅه ول راته دې ته اسکول ورو دې ته کور کې اسکول غارا بل زام بل د دې چې ته ما په خلای نه کول بل نه له کول بل له عمل نش پیسې راوړې اسکول
تواب وایي ما ژبه د پلار د احتیاط درد او کړاو لیده هڅه مې کوله چې له نشو څخه ځان وساتم. خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې ګډوډ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه. مرجان د محمد دوهم زوی دی. د خپل لومړۍ نشه له نسوارو څخه پیل کړه خو لږ وخت وروسته یې ماما دی هم د خطرناکو نشه یي موادو په دام کې بند کړ.
نن چاتل کو سبا سیگار اس کو پوڈر اس کو تے اخر مکو خراب تو یہ تو کو راو رو خور میں اولاد ہو سے پاش کال میں نسوار پر سلو کال میں سیگار اس کو دو کال میں شرو اس کو سلو کال ان کے کہ پوڈر اس اس کو پوڈر اس کو لو شرو اس کو لو تے اخر مریض اس کو تم پر کلو سو ہے زمان دل سبب بے غم خورم دسو میں یہ تو کو لو رو تو
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي. په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میډونو له امله معتاد شوي دي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا یې څوم ځل دی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستري کیږي. دا چې د بیا احتیاط عوامل څه دي، په نشه یي موادو د بیا احتیاط نښې نښانې کومې دي او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده. ښاغلی پوپل په پیل کې له طبي اړخه د ریلپس یا بیا احتیاط کېدو په اړه معلومات ورکوي.
ریلپس یو طبی اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یو بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط و افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
په مخدره موادو د بیا احتیاط معالجوي عوامل کوم دي؟
خپل احتیاط یو ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري، استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په یواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خورخي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي، لکه چارس، تریاک او شیشه. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوی تازه دا شي هغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلپس صفه ته لاړ شي. او بل دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلپس صفه ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ور باندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلپس صفې ته لاړ شي.
د بیا احتیاط جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلپس جسمي عرض علایم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا، کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشي میتیا سوزیدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او دسترگی دی، فشار جگیده ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمیگی، اگزیما ورتا پیدا کهی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدل کهی.
ځینې طبي ډاکټران د بیا احتیاط یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپله مریض علاقه مند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه ده شوي دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشې کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپله دا مریضان د نشه یي توکونه په پټه توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وخت کموالی چې هغه نو
استاندارد وقتونه دی چه ادا اقل دریم میاشتونه باید کم نی زینی مراکز دی چه پا یو میاشت و یو نیم میاشت او یا سو افتو پوره اعلانه ای و تجارتی اعلانونه کهی چه دا مونگ داسه که و داسه که و دا اصلا نتیجه نور که دام ناقصه تداوی دا او بلا خبره داده چه زینی مراکز او یا پا زینی زینی که مونگورو چه پا مختلف طریقو که دوی تداوی کهی چه اصلا دا تداویگان استاندارد نوی اغنو خود نتیجه نور که مریض بیتر ریلپس رازی زینی مریضان پا جبری توگر رازی یو شپاخانه تا و یا یو ترکی ایتیاد مرکز تا اغنو خود نو جبری توگر چرا شی پاس لدین چه خلاص شی اغا بیا اسکی او بیا استعماله ای
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټرانو ته څه کول پکار دي تر څو یو جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې لیلاف صفحې ته لاړ نه شي دا ده چې پس له تداوي نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي. هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نظام بری وساتی. غلط فکره او غلط سوچ کهی چه دا دکتر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نور کهی یقین نظام بری وساتی. مثبت تفکرات زانت جور کی او زانت یو مشغولیت، زانت یو ورزش او یو کاروبار زانت جور کی او کورنۍ سره زړسوی پیدا کی، دلبستگی پیدا کی کورنۍ سره او بیرته هغه اعتماد چې د ایتیاد په وخت کې لاسه ورکړی و هغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کیدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض بوره اړه لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور جزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
لار پا مری که نوام پا مور خوست خبی خبر نه خم خم مارم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بود بنده سرمایه ما طول او بخرم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. جاوید تر اعتیاد مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود. دی وایي چې د پریګبلین په نوم نشئی ګولیو باندې معتاد سو او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی. دی وایي که نشه نه کولای اوس به متخصص ډاکټر وای، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوې وې، بل داسې ملګری را پیدا شوی و چې هغه روغ دي کسان وو او ناسته ولاړه م زیاته شوله. هغه یې قربان نم لرې شولو، هغه دوخانې نم لرې شولو، نو نشام زیاته شوله. ریډبلین مې استعمال کړی دی اوس وخت کې، مخکې مې بیر استعمالول. بیر مې چې خل خپل کلینیک نمبر راوړله یا مو کوم دوا شرکت نمبر راخیستل، نو کومه ستونزه موږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی یو عملي و. والا مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړي وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، هغه مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل، کوم ځای ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل. ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل وو، او بل داسې ځان ته یې کړم، بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده، وړوکي ده. نو پلار مې چې کله کیسه کوي چې مثلا ما ته خپله کور کې میم نه وایي چې میم چېرته دی، دغه ما منډیوالان چې پوښتنه نه وایي. پلار مې ټوکې ورسره کوي، ورته وایي چې هغه نشي کوي. بیا چې کله زه زنګ اوس کور ته اوس مهال یې زنګ ووهم یا دی سره غږېږي، راته وایي چې نشي مه کوه. نو دغه ټکه بیا مو ډېر سخت ځوروي، ځکه چې هلته د وړوکي منه پاتې ده، ځکه چې ډېره خوږه هم ده، ډېره شیرینه ده، راته ډېره ګرانه ده. نو هغې واجه هم اوس سوله ځان سره ډېر کله کله چې ځان ته ګوښه هم ډېر کښېنم، ډېر سوچ وکړم، ډېر فکر وکړم. نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضی وخت مېرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا در نظم ګوره. هغه متخصص نصیب ولدي ده. یوه شپه مخادم خاطر ما استفاده کړې وه، نو تقریبا داسې وخت چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو، فقط راته ویلې چې څه دې استفاده کړې دي، څه دې خوړل دي، فقط دومره راته ووایه. حتی یوه شپه یې زوف وکړلو، بېهوشه شوله. نو ما هغې وخت هم بیا یو فیصله وکړه، ما زه به انشاءالله نور نه کوم. چې هر جګه شوله پوبه مې پتوی کړلې، نخی به ډیر صحه ده ورواله می غلط نو خو څنګه هم ته کوي تصمیم نیول چې ان شاء الله دغه نبات به ان شاء الله داسې ستون تنه ته لاسي ملګرونی والا سره باندې کې نه چې هغه کور خپل میرمن نه موجوده کوي مخکې به یعنی مړې ژوند کې به هر ځای کې حاضر و ل خپلوان کړه بتل ما وای برتل نو اوس کله چې دغه می استفاده کول به هیڅ ګوښه شوی و یعنی نه چا په کارولم نه مثلا داسې جدا ژوند ده بېخي داسې بېل ژوند ده مواد مخدره چې څوک استفاده کوي ډېر داسې جدا یو ژوند ده هر چینه انسان وباسي ژوند نه وباسي خپل کور نه وباسي خپلوانو نه وباسي مړې چندې نه وباسي ما په ژوند کې ډېر زګانې درلې خپل میرمن مې وایي چې باید ته یو متخصص ډاکټر شې په متاسفانه چې دغه مخدره مواد سوندو نه بس نور تحصیلات هم نشم کولای
په خاطر کې مو واوریدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې کنه اوس په متخصص ډاکټر وایي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د یمن څه کوي
تاسې غواړی چې ما معتاد کړم
په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د چي سردار د پوانتون د څلورم ټولګي محصول وي د یو ورځ د پوانتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوانتون ادارې ته بیایي د چي سردار ولی پولیس ونیو او ورسته به څه پیښي دا به په ډرامه کې واورو
یار یو خلی دی پولیس زه خام یو ځای پات نه ده دا د دلتم ګوزی لکه د سیګریټي بوی چې پیدا کیدلې
هله کوو درګا شور و نه خوري
د دا کوم نه ځه ولاریم
دلته څه کول
څه پته لې مې کولا
ته پورته شه تر کوله نه لیسې شه پټګړه
څه به هیڅ څه منشته ده دا له وګوره
تا خو زه وګورم او خو شه او چل کپ کړی ا د چرزو سیګریټې دی وا ها جاویدا
بوله کوم نه ځه
جیبونه ور تلاشی کا شنور چر سر سره نیوی
سماره کمانډر صاحب
کمانډر صاحب نور چر سر سره نشته بس همدا یو سیګریټی قدرو
لاسونه پورته ولیسه
ها دا دا وګوره دا هم نور چر سر نشته
خوده ری دا چی په شای نشته دا چې په جیبو وګورم کمانډر صاحب په جیبونه کې چای نشته
اته دا د کتابونو باکس مو وګوره
ته دغه کتاب باکس دی
ها واخله خو هیڅ هم پکې نشته
خوده ری دا دی پیدا میکره کمانډر صاحب چر سر سره
تنه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوته او که په نشو پسې
کمانډر صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مزړه تنګ شي بیا یو نیم سیګرټ وایم همیشه خدا کار نه کوم
ته د پانتون محصلې باید نور ځوانانو ته نصیحت کولای شي نشه مو ژوند تبا کوي خو ته په خپل نشه کوي
کمانډر صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته د کار توخه چې رښتیا محصلې او که کوڅه ډبې
نه کمانډر صاحب محصلې دا وګوره دا مې کارت
راکته ها د څلورم کال محصولم یې ها تا غوندي څو به تربیه محصولین پیدا شي او د ټولو محصولین او پانتون نوم بد کی راځه زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی مکتبه وای چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوون کې به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي
کومندار صاحب زر درته کوم لمن درته غوړو ما خوشی کا پانتور خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشنه کوم
ډیر خبرې مکوا درځاو زی ته زو
تازه د رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان
رات
لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا تمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا تمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو